په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هیڅ پلمل زده کړو او تحصیل د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. ښاغلی بینټ نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر له ښوونځیو د افغان نجونو د محرومیت د درېیمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونې کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار یې دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي امیری نن په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي چې وښيي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. طالبان په 14 هجري لمریز کال کې وخت له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتون نو دروازې هم بند کړې. په اسکاټلند کې د هغونو لسو افغان جنو طبي زده کړې پیل شو چې د 13 اگست میاشتې په 11 له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دې ماسولانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویل اسکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان ماسولانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوي وې د لندا نورګروف بنسټ له 3 کلونو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ کلنه لیندا چې و سکاتلندې مرستندوی کارکونکې وه د 2010 کال کې د اسلام پاول ملشو لخوا افغانستان کې وتښتول شو او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. پاکستانی پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیری او اصلي مشکوک کس نیولی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس نن چهارشنبه د پاکستانی پولیسو په حواله ویلي چې 3 کسانو تېره پنجشنبه د سن ایالت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیری کې لاس درلود. دو نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړي توګه واکسیناتوران بوږنولي دي. چارواکو دا پیښه نادره بللی او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او يهودي میشت ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رایې اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته هغې پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید به سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې دغه برید عاملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل او 3000 نور یې ټپیان کړل. رویترز خبری آژانس د لبنان د یو لوړ پوړي امنیتي او یوې بلې سرچینې په حواله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې 2 میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. حزب الله هم د برید پړه پر اسرائیل اچولی او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې روانه ده. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لومړی هغه ده چې جنوبي افریقا په توپ اچونې سره پیل کړی ده. تر اوسه جنوبي افریقا په 19 اور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 3 شپېته منډې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه په یوه لوبلړۍ کې سره مخامخ کېږي. د افغانستان بله د فوټسال ملي لوبډله به هم نن د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوهمه لوبه له ارجنټاین سره وکړي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند دغو سیالیو کوربه دی. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته 6-4 په وړاندې ماتې ورکړې وه او ارجنټاین هم د اوکراین په وړاندې 1-1 بریا خپله کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه کوي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاس ورکو او دا یو لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی. له جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو لاندې اندېښنو خبر شي چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېری شورایي وخت دی، تیرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او د دکاندارانو ټکي مالکون دي، دغه ته په کور دي دا چې جوړی کی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته به د کابل په وخت د ماخام شپږ نیمې بجې پیلېږي، یعنی څه کم نیم ساعت وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناماه مشر روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. د دغه غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل انس باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او حمید نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې اورئ.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکټرانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو لامل کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له امله کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په تېرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی، راغلي دا شمېر د تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تېرو دریو میاستو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاستني راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی، راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2020 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې راغلی چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 1.3 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 1.3 لوړ شوی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره له دې چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکي ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهې 250 او د ازادۍ جبهه بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه اداوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهې د دغه راپور په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې سوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 100 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتني راپور کې د 50 بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان په لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي، خو د پاتې 50 پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې شوي دي. د راپور پر بنسټ 19 بریدونه یې هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څانګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د TTP ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم درې میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 نښتې شوې دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سو، ازادي راډیو ته وویل
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر یې کار کړی او زحمت یې کاږلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمي د سپتمبر په 12 د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمي 23 کلن و. کله چې کور ته په لار و د غور دایکندي په لاره کې د ځینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړي، اوس کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارت نه زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې دي
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډلې ویلي چې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی. په ټالنه هوانګری کې هم د دغو پیچرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې راپورته شوې. حزب الله ویلي د دغو بریدونو غچ به واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دادی څلوروي ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی یې کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. دغه برید چې پرون سه شنبه وشو لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. د لبنان یوې لوړپوړې امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وې او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللي ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی برید هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له برید وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځني ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په کندهار کې د پولیو یا ګزندی یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دبليو ایچ او تېره ورځ په یو راپور کې وویل چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګزند یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د کور په کور کمپاین مخه نیولې ده، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنکه کال په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. دبليو ایچ او د سې شنبه په ورځ په خپل نوی راپور کې ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه د اګست په لسمه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي چې 9 یې په افغانستان او 12 یې په پاکستان کې ثبت شوي. د راپور پر بنسټ په دې اونۍ کې د پولیو ویروس 15 مثبتې محیطي نمونې یا ES راپور شوي چې 5 یې په افغانستان او 10 یې په پاکستان کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د دبلیو ایچ او په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمېر 406 دی چې 1 یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د وږې په 16 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبه په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در شرایطی که حکومت قادر
برای پدست حال که چه حکومت دو سنه و معلولین و در سنز و در هوارول و توان نلری، در پولیو در کمپاین پر بیغوری ناور پایل لری او در پولیو واکسین نشتواله در هوادوال و روختیات جدی ننگوانی را منسته کولیشی
و افراد
دارای مالیات بیشتر بلخ ولایت کې معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د کابل یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دی، خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بې شمه کوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یوه ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې روانه ده. تر اوسه د لوبې له نتیجې داسې ښکاري چې د افغانستان په ګټه لوبه مخته ځي. نور به له خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو. ساحل صاحب، همداسې ده؟
نوری صاحب بالکل همدغه سید سلامونه مې ومنه، لکه چې اوم ویل د سویلي افریقا توپوهونکي تر دې دمه نه دي توانېدلي چې خپلې پرېکړې سمه ګټه واخلي. که څه هم دوی د لوبې پچه ګټلې ده، توپوهنه یې غوره کړې ده، خو د افغانستان توپ اچونکو په سر کې وکړی شول چې د دوی مهمې وکټې وسوځوي، چې په هغه کې د چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقی نوم په سر کې دی، چا چې درې لوبغاړي وسوځول. ورسره ځوان لوبغاړي علامه احمد غزنفر چې دای د یو ورځنیو سیالیو پیل دی، اهم لس اورونه بشپړ کړی دی، شل منډې ورکړی دی، درې لوبغاړي سوځولی دي او بل لوبغاړی راشد خان سوځولی دی. د سویلي افریقا لوبډله دمګړی په ستونزو کې ده. د دوی یوازینی مخکښ منډه جوړونکی وین مولډر دی، څوک چې لا هم په 22 منډو زیدلی ولاړ دی. وبلیدل شي د دې ښکاري چې سویلي دغه لوبه تر یو حده پورې وغځي. که چېرې دوی وکړی شي حد اقل 40 یا د نه زیات اورونه ولوبي، نو ټارګټ به بیا تر 100 لوړ وټاکل شي. خو د افغانستان د سلو یا سوکتو پچونکو په وړاندې د سویلي افریقا توپوهونکي تر دې دمه ناتوانه دي. لکه څنګه چې ویل کېږي، د شارجي ویکټ د آسیایی هیوادونو د لوبډلو لپاره آسانه ده، خو هغه لوبډلې چې په آسیایی کنډیشن کې ډېرې نه دي بلدې هغوی لپاره بیا دلته توپوهنه سخته ده. او همغسې بریخي هم چې د سویلي افریقا لوبډله په ستونزو کې راګیره ده.
بلې مننه ساحل صاحب. لکه چې اوس لیدل کېږي د جنوبي افریقا اته لوبغاړي سوځېدلي دي په 15 اور کې او 15 منډې کړې دي. له تاسو ډېرې مننه. وروسته په خبرونو کې به د دې لوبې له نتیجې اوریدونکو خبر کړي، او د غرازی افغانستان د فوټسال د بلې ملي لوبډلې د لوبې په اړه به هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خوست خاریان اندیښنه څرګندوي چې د دې ښار ځینې پخوانۍ ودانۍ د زاړه مارکیټونو او زاړه مارکیټونه د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په زیاتره پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمنټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې ده چې اوس یې د لوېدو خطر ډېر دی.
که څه هم په خوست کې نویو جوړو شویو ودانیو او مارکیټونو د ښار ته د پام وړ ښکلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانیو او مارکیټونو د نړېدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوي کولو یا لږ تر لږه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خاریان وایي زړو ودانیو او مارکیټونو کله یوې خوا د ښار ښکلا زیانمنه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یې د لوېدلو ګواښ هم موجود دی. د خوست ښار یو اوسیدونکي محیب الله مشال راډیو ته وویل:
اول خو دا زړه مارکیټ دی نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تېرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی، خالکی کریه او خلی دا خال دی کندرون دا غاته کاروبار کی کی او دا دی کندرون تی که مالکون دی ده تا پکور دی دا چی جوڑی کی.
دا خوست خاری او بلو سیدون که محمد یعقوب خان بیاوایی ایوه برانی ورز ده تا نگدی دی همداسی وزار مارکیت ایوه برخخ که تراول بیده او خلک تری بچ شوال.
دو روزا دی غنر وطم تی کنانا چکم دا پاس دوم را لوران غنر روز دا دا سمت خوخده زباج کرم پکور دادا چی دی غزر غاموش زر تر زر نیوان صبح که زلزلاشی نو دیر علام بچو کم دا کنه خورس را خوری.
د خوست اوسیدون که دا خار جوڑوانی داره او خاروالی هم غاری چی پو اوس وقت که نویو جوریدون که مارکیتونو او سوداگریز و مرکزونو که دا خاریانو دا اوسانی اثر طوری ارتیاوی پا پام کیونیسی. د خوست یو بل اوسیدون که نجیب ویل:
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډیر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودانۍ ډیرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شری ښکلا هم ورسره زیات شي نو پکار ده چې دغه مارکیټونه له سره ورغول شي او آباد شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطره خالي نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل:
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزوری و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزوری و، په ډېرو ودانیو کې دغه چینه استعمال شوې، په سیمنټو په ځای چینه استعمال شوې ده. ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پوته شوي دي، احتمال شته چې دا خراب شوي په چا سه وغورځي چپه شي. انشاءالله موږ دا پلان ورته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ورته جوړوو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غازیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تېر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په د لاس وروځو 15 وروځو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. د ویزا هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزا هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم، دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیری کړی دي. زوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره، نو ایران تنها دا کار نکوی چه دوی وای چمو غیر قانونی غیر قانونی خستری وای خمو بوی چه غیر قانونی خو باسی سیده خو نو دلتا دغه قانونی لکه پاسپورت وال دیویزی وال حل تا چه چوک کارتون لیری یعنی قانونی مطلب میدن چه قانونی کسان چه چوک ورچی ایران تا دوی خپل دا قانون تا بهترامی دا قانون سپکاوه یکره ده یعنی قانون دوی خپل نده عملی کره پزان بانده دوی خپل دا قانون بهترامی کوی لکه افغانان قانونی ورچی دلتا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ورور ته مخ مخک ما تاسو سره خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خور خور در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالی جخ 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکام کار نه کوي دا زه تاسو سره خبرې کوم د یو جای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د مو سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسو د مو غل تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارات تر مسلونه ورسوي سیمه مو په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه مو روغتیاي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو ورور د مو غل ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ